ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فرې بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 1390 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې دیرشمه او د 2013 میلادي کال د جولای 20مه ده. په دې خپرونه کې بیلابیل خبري رپورټونه درته لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو راپورونه هم لرو، خو پسر که لفرشته جلال زیز خد افغانستان سیمی و نره مهم خبرونه رو
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون به نن د دغې پروسې په اړه د ورسېدلو شکایتونو په اړه وروستۍ پرېکړه اعلان کړي. افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی دوحې ته ځي تر څو له طالبانو سره خبرې وکړي، او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هېوادونه چې امریکا نږدې روابط ورسره لري باید پر روسیه د بندیزونو له امله اغېزمن نه شي. د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت او د کاندیدانو د ثبت د بهیر په اړه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل وروستۍ پرېکړه اعلانوي. دې کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو په ارتباط شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړل سوي، خو نن به یې دوی په ارتباط خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د دې کمیسیون دویان علي رضا روحانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه شایي د ځینو احتمالي کاندیدانو په برخه باندې او د هغوی پر راتلونکي باندې تاثیر ولري. ټاکل سوي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه نیټه وشي. د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوه هیته دي. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا پلاوی به یې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې به ورسره کوي. دا چې د دوی هیات دقیقا څه وخت دوحې ته روانېږي لا نه ده څرګنده سوې. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه ندي ویلي. وروسته به د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات باندې کړي. او په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجاع نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا پر نهرین ولسوالۍ له څلورو خواوو حمله کړې وه، خو امنیتي ځواکونو یې د پرمختګ مخنیوی کړی دی. شجاع وویل چې په حمله کې دوه وسلوال طالبان ووژل سو او څلور زخمیان سول. په حمله کې دوه پولیس هم زخمیان سوي چې د ذبیح الله شجاع په وینا د درملنې لپاره په روغتون کې بستر دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هېوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او پر هغوی د دې کار د منفي اغېز مخنیوی وکړي. ماتیس پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د خورولو لپاره د روانو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هېوادونه چې واشنګټن له هغوی سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي باید د دې مسئلې متاثر نشي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هېوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا دفاع وزیر په یوه لیک کې چې روانه اونۍ د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ته استولی و د کانګرس پر غړو چې د دفاعي پالیسۍ د قانون پر جوړولو کار کوي غږ کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکړي چې هغه هېوادونه چې امریکا د ستراتیژیکې همکارۍ تمه ورسره لري خو لا هم د روسیې پر وسلو او وسایلو اتکا کوي له بندیزونو معاف کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو له ټولو هېوادونو غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتاسي تر هغو چې له اټومي وسلو د دې هېواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې په سنگاپور کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته د امریکا اداره پر دې ټینګار کوي چې لا هم د غیر اتمي کېدو لیدلوري ته خوشبینه ده. هغه وویل چې د نړیوالې ټولنې رهبران باید پر دې فکر وکړي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له لوري لګېدلي بندیزونه باید تر هغو چې د شمالي کوریا خاوره له اټمي وسلو پاکیږي دوام پیدا کړي. د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ تیره میاشت په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. او د روسیې په ناکراره سیمه داغستان کې دوه پولیس افسران پرون ووژل سول. د داغستان جمهوریت د پولیسو یوه ویاند ویلي چې پر پولیسو د ګزمې په وخت کې وسله واله حمله شوې ده. داغستان چې اکثر خلک مسلمانان دي له چچنیا سره ګډه پوله لري. د روسیې د جمهوریت له 1991 میلادي کال راهیسې چې شوروي اتحاد ړنګ سو د بیرتون غوښتونکو پر ضد مبارزه کوي او له دې امله یې پر پوځي ځواکونو داسې خونړۍ وسله والې حملې کیږي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې مخکې مې ویل د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دوی نن په یوې ګډې خبري غونډه کې په کابل کې دا خبره کړې ده. بلخوا د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د بمباریو په اړه مهم د تحقیقاتو د پیل څخه خبر و چې ادعا کېږي په دغو هوایي بریدونو کې چې ګواکې د نړیوالو کونو له خوا سوي دي د شوز او ماشومانو په ګډون څوارلسنه وژل سوي دي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دغه د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویګډ خبري غونډې ته دا خبرې کړې دي. دغه غونډې ته زما همکار حدیث پردیس ورغلی و چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کړ شو دی او غواړي د دې غونډې په اړه نور جزئیات راکړي. پردیس خبرونه ته شرغلې کز ما وزوري دوستانو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته تاسو نور جزئیات ورکړي چې په دې غونډې کې نور څه خبرې وسوي چې دغه پلاوی به څه وخت قطر ته ځي د قطر پلازمینه
دوهیتا. من نصر بجان سلامونه تاسو ته او د ازګریډي اوریدونکو ته. بلې د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د سرتاسري شورا نن ګرمه دوه ناسلره لاو په دغه ناس ته کې د سولې پرابطه باندې د روسي او پرمختګونو په اړه خپل معلومات له سنیم سره شریک کړل. د سولې د علي شورا د دارلینګ شم سم خبرات غونډې ته ویل چې پراتونکو ونه یو کې اتون کې ونه کې د سولې علي شورا او د علماو شورا ته پلاوی به دوه ته زی او دوی به د افغانستان او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د مستقیمو خبرو لپاره د سہولتونو په برابرولو لپاره دوی التزی او التبکار کوي. همدارس خغلی خپلواک ویل چې دیونه کې بعد افغانستان سوریه د اسلام دولتونو او امارات ترمنځ یو څلورخیزه ناسته هم تر سره کیږي. که څه هم خاغلی خپلواک د دغه ناستې په اړه تبه زیات جزئیات ورنه کړل خو دوی ویل چې تمه یې خدای چې په دغه ناسته کې به د طالبانو سره د مستقیم خبرو لپاره ښه انکشافات رامنځته شي. دا همدار ژمنه وکړه چې افغان حکومت د ټولو امکاناتو نه په استفادې هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کی. او همدار یو پوښتنه چې تری وشوه چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له ډیپلوماټانو سره کتلی دي. په دې رابطه دوی ویل چې سولیالی شورا په جریان کې دوی نه دي، اما دوی په ټول توان هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د علماو شورا سرتاسری شورا مشر قیام الدین کشاف هم په دغه ناسته کې ځینې موارد ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د سعودي عربستان کې د علماو ناسته او کومه اعلامیه چې دوی صادره کړه، دا د افغانستان د سولې په برخه کې او د سولې د بهیر په درشل کې یو نوی پړاو دی، او د لومړي ځل لپاره داسې کېږي چې د اسلامي نړۍ دیني عالمان په یوه آواز په افغانستان کې جګړه ناروا بولي. او د تمه خو ده چې هرو مرو به په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې چې کومې پیل شوي او کېږي دا به نتیجه ورکوي او افغانان به د سولې شاهدان وي. بله فریبا،
بله ډېره زیاته مننه کوم. حدیث پردیس و چې کابل کې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا د ګډې غونډې د جزئیاتو خبرولو، او په دې غونډه کې عمده خبره دا و چې دغه استازي غوړي او پلاوی قطر ته ولېږي څو هلته له طالبانو سره خبرې وکړي، او طالبانو هڅوي چې د افغانستان او حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو میز ته حاضر شي. په همدې ارتباط موږ یوه تحلیلي مرکه هم لرو چې اوس په څو شبو کې درته خبر کوم. مخکې تر دې چې د مرکه ته ورسو، دا باید وایم چې د 33 اسلامي هیوادونو د شاوخوا 13 دیني عالمانو غونډه د سرطان پر 19 د سعودي عربستان په جدي شهر کې پیل شوه، او په دوهمه ورځ یعنی د سرطان پر 20 په مکه مکرمه کې و چې د غونډې په پای کې دوی د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا بلل شوې، او افغان ولسمشر د دې اعلامیه هرکلی وکړه. د المانو شورا او د سولې د علي شورا د نننۍ غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوه شهزاد مسعود وایي چې که په قطر کې خبرې پیلېږي باید د امریکا یو پلاوی هم پکې ګډون ولري. دوی وایي امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شهزاد مسعود سره مرکه کړې، او په سر کې یې پوښتلې چې دوی ته د افغان پلاوی سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که یا؟
نه، زه فکر کوم دا پیل د خبرې، ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې د لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي، زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده. او که چېرې بیروني لوی قوتونه قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تېر په څېر به داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په دا سال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېر د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنی اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په اند باندې مخکې ویلي، بیا مې یو ځل ووایم چې یو ښه نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرې کوي، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو په جریان کې، یعنی دا خبرې باید درې اخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې ورځ سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنی فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدی شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګی و، او زه د پاکستان په کړو وړو باندې شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوار یم لکه چې ما مخکې وویلي چې موږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده،
نو د پاکستان د پاکستانی علماو کمرنګ غډون چې هغه تل پر منتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې لدی ورسته به او ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي. کابل کې چې کومه غونډه جوړیږي، آیا دوی بلته غډون وکړي چې هغه چې افغان حکومت تم لري، افغان لوري تم لري؟
فکر نه کوم چې په کوم شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخه سیاست لکه څنګه چې په خوب وویل تر اوسه مې ادامه ورکړې ده، تر څو په هغې صورت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق اشاره نه وي او پاکستان به ته مجبور نه کی جنگ لاره پریږدي او د سولې لاره
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعودو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس به یوې بلې مسلې ته ورسو چې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست یو حکومتي پلاوی د کندوز چاردرې ولسوالۍ ته تللی دی او په دغه ځای کې د ملکیانو پر وژل کېدو باندې تحقیقات کوي. دغه کسان چې ادعا کېږي د پنجشنبې په ورځ په هوایي برید کې وژل شوي دي او دا ادعا هم کېږي چې دغه هوایي برید د نړیوالو ځواکونو لخوا سوی دی. نو د دوی نن تحقیقات پیل کړي دي او غواړو چې دغه تحقیقاتو په اړه د جزئیاتو په اړه البته د سیمې څخه زموږ د همکار اجمل آریان څخه نور جزئیات واخلو چې همدا وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. اجمل آریان، خبرونې ته ښه راغلې. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایست چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست او دغه د ملي شورا دغه ګډ پلاوی چې کندوز ته تللی دی دوی تحقیقات پیل کړه، تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟
من لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تېر ورځ کندوز ته یو پلاوی راغلی. دا پلاوی مشري شو د انټرنالي په غاړه ده او پر اساس کې د ملي اردو همدار د ملي اردو همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د نورو ارګانونو پلاوی هم شامل دي. څو شېبې وړاندې د کندوز ویران د مسله چې موري ازادي راډیو کې ویل چې دغه پلاوی نن راستن د خپلې څېړنې او پلټنې پیل کړې دي له بېلابېلو خلکو سره، د شمېرو خلکو سره، د امنیتي مسؤلینو سره او دغه دې سره دغه څېړنې ته غټوي او سیمې ته وځي او بیا وروسته به دغه پلټنې یا څېړنې هغه کوم نتایج چې دي له مرکزي حکومت سره شریکوي.
بله، ډېر زیات مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خې د افغان حکومتي پلاوی د ورغلي حکومتي پلاوی د تحقیقاتو د پیل پاړه جزئیات راکول.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو چارې پیل شي. د افغانستان د ریل پټلۍ د ادارې رئیس محمد یما شمس رسنیو ته ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي او تمه ده چې د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې عملي چارې هم پیل شي. د ښاغلي شمس خبره د افغانستان او تاجکستان تخنیکي ټیمونو په اړه خبرې کړې او خپلو کې هوکړې ته رسیدلې. د معلوماتو مخې د ریل دغه پټلۍ به د تاجکستان د کول خوزاباد نه پیل او 50 کیلومتر جنوب خواته د پنج پایان لورته وغځیږي او بیا به د پنج له سین نه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ ګډه پوله ده تیریږي او شیرخان بندر ته رسیږي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په ارزښت د دوو پروژو د رغولو چارې پیل شوې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو دوو پروژو چې د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارتونو په مالي لګښت رغول کېږي، د استنادي دیوالونو، د اوبو رسولو، د کانالونو او ویالو جوړول شامل دي. د ورکړو معلوماتو له مخې دغه پروژې به د اوو میاشتو په اوږدو کې بشپړې او د سلګونو کسانو ستونزې به پرې هوارې شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1,250 افغانۍ، د بورې 1,500 کیلو بوجۍ 1,390 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2,680 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,500 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 55 او 1 لیټر ډیزل په 8,50 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 15.5 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ لس پوله او زر پاکستانی کلداري 500 شپږ افغانۍ.
دوستانو، له وصل وصال څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغو ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې ده، ورڅخه به واورو چې د ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر دوه کاله اوسېدو وروسته د یک شنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د ده د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي، ارګ د جنرال دوستم په راوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمیر نور بانفوزه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهدافو په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توطیو او سناریوګانو لپاره په لنډ مهالی کې ښه زمینه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په اوږد مهالی کې خطرناکه ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لرې او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د دموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنېږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغې تودېږي چې د هغې یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی، خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼه موضوع ته په اشاره لیږي، قومی سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خود لیکوال په خبره چیرې دی داسې یوژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینې بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقونو له ناقضینو ستاسې ملاتړ دا د ولس په خیر کار نه دی او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپله وینئ.
سمه خلاصه د ریډیو اوري. په پاکستان کې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ یعنی د جولای په 15مه پارلماني انتخابات کېږي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په تیر نږدې یوې اونۍ کې لسګونه کسان د نمندانو په ګډون په ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. فرشته جلازی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان در معرفي کوي.
د پاکستان په روانو ټاکنو کې درې کاندیدان، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تورنورو ډیر پیژندل سوي او مخکښ کړل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یو بډای کورنۍ کې لوی سوی. د هغه پلار میا محمد شریف سر پنګوالو چې متعددي صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف ته یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته وزیږید او په ځواني کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول. خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د دې ایالت والی سو. خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2003 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو اربیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شهباز شریف شپږ کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل سي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره یو ښه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شهباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بلوم د کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پیژندل شوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږشپېته کلن دی. هغه له 1901 تر 2 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1992 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو، د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخه اړولې ده. هغه په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند 65 کې شو. سره له دې چې پنجابۍ دی، خو څو کاله مخکې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یو مسله چې په مکرر ډول پر رسنیو کې مطرح شوی د هغه شخصي او کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د شزوی په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مړ شو، هغه په لاهور کې د خپل مور په نوم د شوکت خانوم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کیږي. عمران خان د ځواني او خپل شهرت د اوج په کلونو کې له برتانوي ښځې سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له پاکستاني پښتنې سره و چې تر لنډ وخت وروسته په طلاق ختم شو. دریم واده یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعال بلل کیږي. عمران خان د کرکټ له تلولۍ تر بحث پارونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومت د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره لغوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې 10 کال عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچي ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو ورسېدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوه ماماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل شول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدې کښېنسته، خو په 2010 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل شو. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبورا په بریتانیا کې خپلې زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون شو. هغه که څه هم خپلې زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلې، د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلی ټول وطن دی ځپلی ده. د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري زموږ سره نه ده شوې. مرستې ټول د وایستو خلکو یوړلې. په زابل کې سیر څخه خیره مسیر راغلي دي ټولو، یا د وکیلانو یوړلې یا رئیسانو یوړلې. سب غریب سره هیڅ مرسته نه ده شوې. مننه زموږ له پیغام دی و تاسو او د فتوا چارواکو ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پولیسو احباس خبر کو ما ته په زندان کې دا بندیان سره د محبس ته مسلمان لخوا سخت ظلمونه کیږي او حل تکول ورسره کیږي. د ځینو زندانیانو روغتیا حالات ته پاملرنه نه کیږي. د تیرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سرتبابت شبخانه دلته ستالته چې کله ورسي چې هر مریض یې دوه پایکټه ګولۍ ورکړي، ټولو ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چار مرض لري داخل بلاک چې کوم کلینیک هلته چې ورسي چار مرض ولري، ودانه ګولۍ پراست درکړي او دغه ګولۍ دغه چلې ده. نو ستاسو ته مې هیله ده چې تاسو په لوړ پورو چارواکو پورې تر مسلمانو پورې دغه دوه ژغ ورسوئ. خایواز د بندیان د څنګه زورونه یې خواته ده. د خوراکي توکي هم خراب دي. په فرا ډول نه ورته سيږي. زندانیانو د حبس ماده فرا ده چې هغه هم نه خوشي کیږي. سي په نامه بل نامه ځینې اخل کیږي وروسته بیا خوشي کیږي. فرمانونه ځینې بندیان ته نه رسیږي. کوم فرمان چې ولسمشر اعلان کړي هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت پرسیږي. کله مدیر د رجم یا نور د محبس مسولین پیسې ځین ترلاسه کړي. وسلام زلمی د پلچخصي محبس د ازادۍ راډیو څخه مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل او دوستان اوس به یو ځل بیا له فرشتې زید خدمو خبرونه لنډیز و ورور پسې د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن دوی ته د ورسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلانوي. د دې کمیسیون وایاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړې شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوه ته دي. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې به ورسره وکړي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان زبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو بیګا له څلورو خواو پر نهرین حمله کړې وه چې دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. شجاع وویل په حمله کې دوه وسوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس ژغ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او خوندي یې کړي. ماتیس پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د خپلو خصمانه کارونو بیا پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنگټن د اړیکو د ټینګولو هڅې ورسره کوي باید پر روسیه د بندیزونو له امله اغیزمن نشي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د دې اونې په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال لسګونه کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د 101 نمبر اسمایي زون له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نهمې ناحیې پاړمند سیمه هوتخیلو کې یو کور تلاشي او بیا کیلوګرامه تریاکي ونیول.
در صحیح بازار
اوتخیل د بازار په سیمه کې اویا کیلوګرامه تریاک له یو تن تورن او یو کلاشنکوب سره نیول سوی دي. موږ کولای شو چې د دې کسانو په نیولو سره لوی مافیایي ډلې ته ځانونه ورسوي.
د کابل پولیسو په ورستیو میاشتو کې د نشې موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې عملیات ډیر کړي او تر دې مهاله یې پلسګونو کسان نیولې دي. دوبۍ ته د 400 د قاچاقو پر مهال یو تن ونیول شو. د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاړه کې راغلی چې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې 115 ګرامه چرسی د لډو په نوم ګیم په تختو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د هوایي ډګر له لارې دوبۍ ته یوسي. په دې وروستیو اونیو کې قاچاق کوونکي ډیره هڅه کوي نشه یي مواد د هوایي ډګرونو له لارې له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر اوسه یې په لسګونه کسان نیول شوي دي. د روان کال په وروستیو میاشتو کې په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان فرید مشال د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو یو دیش قاچاق کوونکي نیولي او له دوی سره یې سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولي چې د هیواد له جنوب څخه یې مرکز ته قاچاق کول. ښاغلی مشال له خلکو غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ ټول اوزو مربوطه اوزو ته غړ دی دغه پرسونل د مدیریت مالي خادر فلان جوړ کړی دی. ستاسو د لارې سم ټول د غزنی پر شریف پولیسو باندې ځخ کو چې هر ځای پروشنده د مواد مخادر ویني نږدې ترين پولیس ته خبر وکړي او موږ هم کشف فعالیتونه په دیار کې شروع دي او ان شاء الله موږ به د غزنی صدابت بوټي د مردار په دیدات به دا موږ کوو.
خغلی مشل زیاتوی چی په دې ورستوی کلونو کې په غزنی کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو، خو سږ کال بیا د اجرستان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده کوکنار کرل شوي دي. په هرات ولایت کې 15 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات امنیه قمندانې ویان عبدالحد ولیزاده د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د هرات او فراه ولایتونو دوه اوسیدونکي چې له څه مودې راهیسې په هرات ښار کې نشه یي مواد خرڅول، د دوشنبې په ورځ له 230 کیلوګرامو چرسو سره ونیول شول. په دوه نورو پیښو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو درې نور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد د پرچون په ډول په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې خرڅ کړي. دغه ډول له دوی سره په مجموع کې 230 کیلوګرامه چرس او هیروین هم نیول شوي دي. او دونه ورسته پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اړوندو محکمو 13 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له یو څخه تر لسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 13 کسان چې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په 13 قضیو کې نیول شوي، بل د دوسیو تر بشپړ کېدو وروسته د محکمې په علني غونډو کې له یو څخه تر لسو کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغلی موحد وایي چې په تېره اونۍ کې امنیتي ادارو په 11 ولایتونو کې 10 قاچاق کوونکي د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول چې په دوی کې دوی ښځې او یو ایرانی هم شامل دی. لودي سره 14 کیلوګرامه هیروین، 8 کیلوګرامه تریاک، 1.6 کیلوګرامه چرس، 10 ټابلیټکا ګولۍ او 14 کیلوګرامه شیشه هم نیول شوې ده.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سږ کال د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی.
کمکاری مسئولین
لنشه موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
په بغلان ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی
نسبت د پارسال.
دا تیر کال په پرتله سږ کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو.
دا چې تر درملنې وروسته د معتاد کورنۍ کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوي وروسته په ډېرو بدو نومونو یادیږي. د دغسې القاب اورېدل خپله د معتاد روحیه ډېره خرابوي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په روان میلادي کال کې په مجموعي ډول تر 3 لک هکتاره ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي چې حکومت یوازې له 500 څخه تر 600 هکتارو مځکو کوکنار اړولی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ لاسته راغلي شمېرې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې 3,28,000 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي او دوی غوښته چې له دې کوکنارو څخه لږ تر لږه په سلو کې 15 یې واړوي، خو د ناامنۍ او همغږۍ د نشتوالي له امله خپل دې هدف ته ونه رسېدل. په ولسي جرګه کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې کمیسیون یو غړی وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالي هم د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنو لومړنۍ شمېرې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 328,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او بزګرو د ډېری ځمکو تریاک هم ټول کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې ډېری کوکنار د کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، بلخ، بدخشان، فراه، فاریاب، بادغیس، سمنګان، بغلان او هرات ولایتونو په ناامنه سیمو کې کرل شوي دي. کاغل احمدي وایي چې په دې سیمو کې ناامني د کوکنارو د کښت اړولو مخه نیولې ده. خدا چې په جنو امن سیمو کې هم کوکنار نه دی اړول سی وي، په دې اړه ښاغلی احمدي وایي
په 2013 کال کې په 328000 هکتار ازمکو کې کوکنار کرل شوی ول. موږ باید له 2% تر 15% پورې د کوکنارو کښت اړولای وای، خو خپل دې هدف ته ونه رسیدو. په دې څو ولایتونو کې له 50 څخه تر 600 هکتارو پورې ازمکې له کوکنارو څخه پاکې شوې دي. په 390 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې ناامنه دي. په کومو سیمو کې چې امن دی هلته بیا د مربوطه ادارو ترمنځ همغږي نشته.
ښاغلی احمدي زیاتوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له خاطره د کوکنارو اړولو کلنی پلان سم نه دی عملي سوی او موږ خپل ټاکلي هدف ته نه یو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په کندهار کې بزګران د کوکنارو له کښت سره لیوالتیا نه لري، خو د شمالي ولایتونو مسؤلین بیا په خپلو سیمو کې د کوکنارو د زیاتوالي خبره کوي. غور هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږکال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا سږکال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین نه دی سوی. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو غړی شمنشاه اعتمادي وایي چې د ناامنۍ ترڅنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالی هم د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده.
له
نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بېغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. له بده مرغه چې په وروستیو کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې ستراتیژیک او د عملي کېدو وړ پلانونه شته. اوس چې نشه یي مواد ډېر شوي او د مبارزې د برخې چارواکي ناامني پلمه کوي، دا سم دلایل نه دي، بلکې دا عذر تر ګناه بدتر دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو څخه د نشه یي موادو د مبارزې وتل د کوکنارو د کښت او تولید د زیاتوالي لامل بولي او له امنیت شورا څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره مبارزې ته دي له تروریزم سره د مبارزې د پلان په سر کې ځای ورکړي. دغه ډول ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه او نشه یي موادو ته ځانګړي سوي ظرفیتونه باید په نورو برخو کې ونه لګول سي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو او تروریستانو مالي سرچینه وچوي.
محمد ایاز تنک په دې اړه راپور اوروه چې سږکال د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسېدلی. اوس بغلان ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت په اړه خبرې کوو. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریاکو پر خلاف مذهبي تبلیغات، د تاریاکو د بیې ټیټوالی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي. د دې ولایت بزګران وایي چې که دولت زراعت ته پام وکړي او خلک بدیل کښت وهڅوي، نو په دې ولایت کې به د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي وایي چې د دې ولایت خلک د کوکنارو له کښت څخه خواتور شوي دي. بزګران وایي چې که دولت له دوی سره د حلال کښت په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګران به هیڅکله هم کوکنار ونه کړي. ښاغلی اندرابي بزګرانو ته عامه پوهاوی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د کوکنارو کښت د کموالي سبب ګڼي.
د تیر کال په پرتله سږکال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو. د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کمښت او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېدل هغه دلیلونه دي چې سږکال د تیر کال په پرتله په بغلان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی.
دغه راز د هغو ولسوالیو بزګران چې پخوا به یې تریاک او بانک کرل، اوس د نشه یي موادو له کښت څخه ناهیلي شوي او وایي چې نور خپل خوخه تریاک نه کری. خو پښتنه داده چې بزګران ولی کوکنار کری. د بغلان ولایت د پل حصار ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سرور په دې اړه د بیلابیلو دلیلونو یادونه کوي.
کیلو یې په 10,000 ته راکته شول، 10,000 شول، خو بلاخره اوس یې کیلو په 1,000 افغانۍ ده. په 1,000 افغانۍ هم څوک نه اخلي، په علت یې نه پوهېږم. خو اوس خلک خپله پښیمانه دي. ملایان وایي چې د کوکنارو په کښت سره ځمکه 10 کاله د الله له ذکر څخه پاتې کیږي، ایمان او عقیدې ته مو زیان لري، روژه او لمونځ مو نه کیږي.
بزګران وایي چې که دولت دوی ته سړی خونی جوړي او دوی بدیل کښت ته وهڅوي، ښایي په څو راتلونکو کلونو کې هیڅوک هم کوکنار ونه کړي.
د اندراب خلک ټول باغونه او زراعتي ځمکې لري، خو د دې ولایت پر میوو، پیازو او پټاټو باندې پانګونه نه ده سوې او سړې خونې هم نه دي ورته جوړې سوې تر څو د بزګرانو حاصلات په سمه توګه خوندي او بیا خرڅ کړای شي. باید دولت پر دې برخې پانګونه کړې وای تر څو د ځمکوالو پام د میوې باغونو ته واوړي او د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
د بغلان ولایت د زراعت رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د بزګرانو د هڅونې لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لرو تر څو دوی د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
په مجموع کې زموږ ټول فعالیتونه د کوکنارو د کښت لپاره ښه بدیل دی چې دا مهال د بیلابیلو ولسوالیو په شلو ټوټو ځمکو کې په امتحاني ډول زعفران کرل شوي چې دا خپله یو ښه بدیل دی او دې ته ورته لکه سږ کال د سري او اصلاح شویو تخمونو ویش. دغه راز مو د بزګرانو لپاره د سړو خونو وړاندیز هم کړی دی تر څو وکولی شو چې د دوی محصولات ورکې وساتو.
بغلان په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو د تولید په سر کې راځي او د معتادینو شمیرې هم په دې وروستیو کې له نږدې 2000 څخه 20000 ته اوچت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې له 4 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت پر خلاف اقدام نه دی شوی. له همدې امله د کوکنارو د کښت کچه له 160 هکتارو ځمکې څخه 1100 هکتارو ته لوړه شوې ده.
مسکا هوتکو چې په بغلان کې د تریاکو د کښت په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. اوس تر درملنې وروسته د معتادینو د کورنیو پر مسؤلیتونو خبرې کوو. څېړنو ښودلې چې ځینې معتادین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې که کورنۍ د دې ډول خلکو په اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي نو تداوي سوي معتادین بیرته په نشو نه اخته کیږي. دا چې کورنۍ د تداوي سوي معتادینو په اړه کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو ته درملنې وروسته هغوی ته پاملرنه څومره ضروري ده.
د احتیاط د ناروغۍ په تعریف کې همدا ویل کېږي چې احتیاط یوه ټولنیزه ناروغۍ ده. اکثره معتادین په لومړي سر کې ډېرې کورنۍ ستونزې لري. په دې اساس د تداوي یوه ډېره اصلي برخه د هغو د کورنیو په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. که داسې ووایو چې د احتیاط په تداوي کې د کورنۍ ونډه د احتیاط د تداوي د ملا د تیر حیثیت لري هم نو مبالغه به نه وي، ځکه معتادین په فعاله درملنه کې د یوې محدودې مودې لپاره تداوي ترلاسه کوي، خو له هغه وروسته کله د رغېدنې په لور ځي او د دوی د کورنیو ونډه پکې ډېره اساسي ده. که چېرته کورنۍ ملاتړ ونه کړي ډېر احتمال دا لري چې هغه تداوي ناکامه شي.
کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي چې معتاد غړی یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوي په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډېره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل معتاد سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي چې تداوي پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډېر مثبت ده. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوي په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ځوان لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوي وروسته مرحله ده چې هغه ډېره حساسه ده او اکثره د مخدره موادو کاروونکي په دغه مرحله کې بیرته د ناهیلۍ له امله د مخدره توکو استعمال ته مخه کوي. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل معتاد غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوي به ډېره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوي وروسته په ډېرو بدو نومونو یادېږي، په دوی باندې اعتماد نه کېږي، پیغور پیغور ورکول کیږي د دغه سي القاب او ریدل خپل د محتاد روحیه ډیره خرابوي د بیا اخته کیدو لپاره یو غټ دلیل همدا بل کی نو پکار ده چې ټول کورنۍ غغته دی او تداوی سوي ناروغ پسترګ وګوري نه دی او ګناهګار پسترګ شک قربان دي کول او بی اعتمادي او بی احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موضوع ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده او د دې ترڅنګ کېدای شي دغه کسان په کورنۍ کې ډیر زر په قهر سي نو د کورنۍ د غړو غټ کار لدی سره ډیر مهم ده هر کورنۍ چې کوم موتاد غړی لري دی ته په کار لسی تر هر څه مخکې د احتیاط د مرض په رابطه خپل معلومات لوړ کړي که چیرته دوی معلومات پیدا کړي نو دوی به پوه شي چې ډېر دغه کارونه چې یو محتاط غړی یې کوي هغه د دوی په دماغ کې دغسې تغیرات راځي چې هغه د دوی له کنټرول او ارادې بهر دي نو په دې مرحله کې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري
د کورنیو په مسولیتونو کې یو هم د محتاط څارنه ده که په دې اړه معلومات راکړي چې یوه کورنۍ خپل محتاط غړی څنګه وڅاري
محتاط باید په دې شکل سره ونه څارل شي چې هغه فکر وکړي چې په ما اعتماد موجود نه ده ځکه د شک فضا رامنځته کول د تداوی د ناکامۍ او د بیا اخته کېدو یو مهم علت ده اما په غیر مستقیم شکل سره کېدای شي د هغه څارنه وسي په داسې شکل چې هغه ځان تحقیر او توهین ونه بولي کېدای شي د هغه له ملګرو معلومات ترلاسه شي که چیرته مخدره موادو معتادین بیا ورسره ناسته ولاړه شروع کوي خپل کار ښه توګه مخ ته نه بیایي باید د یو مشورې په شکل په یوه ډېره ښه او په محترمانه ژبه ورسره خبرې وشي تر څو له دې لارې د هغه د بیا اخته کېدو مخنیوی وسي
یوه کورنۍ څنګه کولای شي چې معتاد غړی بوخت وساتي
کورنۍ ته باید بعضې مهارتونه وروښودل شي داسې مهارتونه چې هغه څنګه خپل معتاد غړی خوشحاله ساتلی شي څنګه هغه سالم مصروفیتونه پیدا کولی شي په کورنیو کې هغه غړی چې هغه یو څه معلومات لري هغو ته په کار ده چې هغه یو تداوي سوي معتاد د ورځنیو پروګرامونو لپاره یو مناسب مهالویش جوړ کړي تر ټولو ډېر ښه مصروفیت کار کول دي د هغه تر څنګ د زده کړو د حرفوي تعلیماتو او د مهارتونو د زده کولو بعضې پروګرامونو ته کېدای شي هغه معرفي شي بعضې نور ټولنیز فعالیتونه دي کېدای شي په هغو کې دخیل شي او یوه ډېره ښه بدیله لاره سپورت په فعالیتونو کې او تداوي سوی معتاد شاملول دي دې لپاره چې دی هم خوند واخلي له ځوانده هم په سالمو مسایلو مصروفه شي یو کس که هغه لیک او لوست کولی شي مطالعه کولی شي کېدای شي د کتابونو په مطالعې وخت تیر کړي او له دې لارې هغه لذت چې مخکې د مخدره موادو له کارولو اخیست له دې لارې واخلي
د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ټول غړي یې په نشو اخته وي که د یو معتاد علاج وشي او بیرته کور ته ولاړ شي ممکن بیرته معتاد شي په دې صورت کې څه کول پکار دي
اړینه ده چې کورنۍ ټول غړي تداوي شي خوشبختانه موږ ډېر داسې پروګرامونه لرو چې په هغه کې د کورنۍ ټولو غړو ته تداوي برابرېدای شي موږ د تداوي مختلف ماډلونه لرو په یوه بڼه کې کولی شو خپله خدمات د ناروغ کور ته ورسوو په عین حال کې بعضې داسې مراکز لرو چې د زنانو او ماشومانو لپاره دي او ځینې نور د نارینه او غټانو لپاره دي
د درملنې وروسته د محتاجونو د کورنۍ د مسؤلیتونو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامي کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او همه کورنۍ خوشحاله وي یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي مور یې تر یوه کاله پورې یوې او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نسي پیدا کولی دا چې جاوید ولې له کوره ووت او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
خزه جاوید چیرې ده
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
ښځې، جاوید ته لکه علاج چیز ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کینمه.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډري یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډري دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاسو میاسو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسي.
پلار، دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډري راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډري راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
آی چیرې چې زم زم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېدی، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته الوار پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس ده ښځې، اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډري وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډري ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډري وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خورې، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا کښېنم.
ښه خورې، ووایه څه مشکل لرې؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په چپخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو، جاوید یادوم.
ولې، خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې، څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ سو. پلار ته یې وویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لی سر نه وایم بیخي. بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري.
که علاج هم وکو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.